لس بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان او امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې متحدو ایالاتو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره خپل اړیکې پرې کړې دي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسره راځي. لومړی پام وکړی خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 85 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي په مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه امنیتي حضرات نیول شوي دي. او د فرانسې دفاع وزیرې په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي له دې ټالوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي. بشپړ خبرونه: د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالۍ د طالبانو په حمله کې 85 سرحدي سرتیري یرغمل شوي. د دې وزارت ویان قیس منګل په یوه ویډیویي پیغام کې چې د دې وزارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی ویلي دي چې د دغو سرتیرو د خوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. ښاغلی منګل زیاتوي:
در نتیجه حملات شدید دشمن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس،
د بادغیس ولایت پر بالامرغاب ولسوالی د دشمن د پراخو حملو په پای کې که څه هم افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو دشمن ته درانه تلفات اړولی دي، خو په خواشینۍ سره دشمن 85 سرحدي سرتیري یرغمل کړي. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو حملې وکړې. ښاغلی منګل همدارز وایي شاوخوا 60 سرحدي سرتیري او یو شمېر ملکي وګړي چې د طالبانو له حملو وروسته ترکمنستان ته تښتېدلي وو، د تورغونډۍ بندر له لارې بېرته هېواد ته راستانه شوي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د نمانځنې لپاره لومړۍ درجه حضرات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وري په لومړۍ نیټه په دې ښار کې نمانځل کیږي. د 209 شاهین قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
منصوبین قلی اردو د سرنوی شاهین همه توظیف شدن به خاطر
د 209 شاهین قلی اردو ټول منصوبین د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمارل شوی دي. خلکو ته ډاډ ورکوو چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګل سرخ میله ګډوډه کړي. د نوي کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیر څو ورځې وروسته له هغه نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیه قماندان اکرم سامي وسلوالو د بلخ د نوي امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له دې نښتو وروسته د مزار شریف ښار د امنیت مسؤلیت ملي اردو ته سپارل شوی. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په مرکز پلخمري کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو د سپرلۍ موټر پر یو ماین برابر شو. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ملکي وګړو پر یو موټر هم د ماین چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون درې ملکي وګړي یې ټپیان کړي وو. لازادی رادیو خبرونه اوري: د هند پاوز وایي چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پرون دوشنبه د پاکستانی سرحدي ځواکونو د ډزو په نوې پیښه کې یو هندای سرتیری مړ او درې نور سخت ټپیان شوي دي. دا نښته د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې د راجوري ښار په سوندیربانی سیمه کې شوې ده. د هند پوځي چارواکو ویلي دي چې ځواکونو یې د پاکستاني سرتیرو ډزو ته متقابل ځواب ورکړی او نښتو شاوخوا دوه ساعته دوام وکړ. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د تیرې میاشتې په خونړي برید کې د شاوخوا 40 هندي سرتیرو له وژل کېدو وروسته چې مسؤلیت یې په پاکستان کې دیره جیش محمد سخت دریځې ډلې ومانه، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. د هالند پولیسو په اوتریخت ښار کې له پرونۍ پیښې وروسته یو مشکوک کس چې په ترکیه کې زیږیدلی نیولی دی. په دې ښار کې پرون پر یو ټراموای ګاډي د ډزو په پیښه کې درې تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې مشکوک 23 کلن ګاکمن تانیس یې نیولی دی. د دغو لدغه پیخ ورسته د دې خار خوانزی رخصت او په هوایی دگر او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی. دا پیخ څو ورځې ورسته له هغې کیږي چې په نوی زیلاند کې د جمعې په ورځ پر دو جوماتونو د ډزو په پیخه کې 50 تنه مسلمانان او له 40 وبخی 50 تنه مسلمانان مړه او له 40 زیات تور ټپیان شول. او د فرانسې د دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې ټالوالي سره وفاداري باید بې شرطه وي. فلورنس پارلی چې پرون په واشنگټن کې د امریکا د دفاع له سرپرست وزیر پاتریک شنهان سره د سوریې په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې څرګندونې کولې، پوښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده که نه، او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کابله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې د دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناټو پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس دی. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوګو بار سپک کړي او د ناټو په بودیجه کې زیاته ونډه واخلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به ګودر ځاځی د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د ځانګړي پروګرام د سندرو میلمانه د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغان او امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې متحدو ایالاتو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره خپل اړیکې پرې کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي همداراز ویلي دي چې دا مسله ولسمشر اشرف غني ته هم د امریکایي چارواکو لخوا اعلان شوې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې دا دی وړاندې کیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له توند انتقاد وروسته د امریکایي یو جګ پوړي ډیپلومات ولسمشر اشرف غني ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محب سره اړیکې بندوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د بخبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی. ښاغلي محب د تېرې پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تور ولګاو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب زیاته کړه چې خلیلزاد ښایي د یو موقت حکومت د جوړولو هڅه کوي تر څو دای بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتانوي استعمار پر مهار د هند لپاره د موظف ادارې د مشر لقب و. سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې له دې څرګندونو یوه ورځ وروسته په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال مرستیال دیوید هیل له ولسمشر اشرف غني سره په تلیفون تماس ونیو او ورته ویل چې محب له دې وروسته واشنگټن ته نشي تلای. یو پخوانی افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت له وجې نه غواړي خپل نوم افشا کړي وایي هیل غني ته وویل چې د امریکا ملکی او پوځي چارواکي به له دې وروسته له محب سره په کابل او واشنگټن کې خپل تماسونه بند کړي. د امریکا په کانګرس کې یوې سرچینې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویلي دی مني چې د محب د لرې کولو لپاره پر ولسمشر غني فشار د دې مسلې د حل یوه لاره ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي د تیرو 5 پړاوونو په خبرو کې افغان حکومت ګډون نه درلود او ځکه په دې خبرو کې له پرمختګ وروسته د ولسمشر غني په ګډون افغان چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د ښځو د تعلیم په څیر د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د پخواني افغان چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې څرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غني د ملي امنیت د سلاکار لرې کولو ته اړ کړي. حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په توګه له دندې وروسته د ملي امنیت د سلاکار په دنده وګمارل شو. په واشنگټن کې د افغان افغان حکومت او په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په دې اړه سم دستي سندي ویلي، خو په قطر کې د افغانستان سفیر فیض الله کاکړ پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه باید نور هیوادونه خبرې اترې ونه کړي. طالبانو او امریکایي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او همداراز د دې ضمانت په اړه خبرې کیږي چې د افغانستان له قلمرو څخه به د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلي کاکړ وویل یوازې افغان حکومت په دې اړه پریکړه کولی شي چې د افغانستان قلمرو باید د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه د سهار له او د ماښام تر او ورځې دیونې خبريږي. د ماښام په 2 بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له 2 د ماښام تر 2 ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادي راډیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبرو. خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوښ شي چې د کابل پنن چاپ ورځپاڼو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصیرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو په هدف مشورې پیل کړې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ له 5م پړاو خبرو وروسته اوس طالب استازي له خپلو مشرانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پر څرنګتیا سلام مشورې کوي. په مطلب کې طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي غونډه کې د قطر د تیرې غونډې پر توافقاتو لاسلیکونه کیږي. د مطلب لیکوال ته د قطر د غونډې یو ګډونوال او پخواني طالب چارواکي مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه لا د طالبانو سلام مشورې نهایي شوي نه دي او معلومه نه ده چې په راتلونکي ناسته کې به له حکومتي استازو سره خبرې وکړي کنه. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا ولس پور غوړی طالبان نور غوړی تر عنوان لاندې په خبره شوی مقاله کې لیکلي دي چې د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ولسی وګړو له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او جګړه پای ته ورسوي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې ولس بین الافغاني خبرې غواړي، طالبانو بیا هم خپل دواړه پخې په یو موزه کې ننویستي او د افغان حکومت پر ځای له امریکا، روسانو، عربانو او ایرانیانو سره د سولې خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې پوښتنه شوې چې ولې جګړه د افغان حکومت په وړاندې او د سولې خبرې د امریکا په ګډون له ګاونډیانو سره. سر مقاله لیکونکي همدا پوښتنه ځوابوي او لیکي چې طالبان خپلواک نه دي، د سیمې هیوادونه سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته کوي او پر کومه لار چې پاکستان وغواړي بې له فکره په هماغه لار منډې وهي. د سر مقاله په پای کې راغلي دي چې طالبان باید پوه شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت اوس بدل شوی، نوی نسل را لوی شوی او پر وطن او خپلو ملي ارزښتونو سر ورکولو ته تیار دي. نو طالبان باید د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او بین الافغاني خبرو ته تیار شي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې زورواکي باید مجازات شي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي. داسې راپورونه شته چې په زری او تورو خیخو لرونکو موټرو کې د کابل ښار له یوې سیمې نه بلې ته د وسلو د لیږد تر څنګ په همدې موټرو کې قاچاق او اختطافونه هم ترسره کیږي. د سر مقالې د لیکوال په وینا دغه موټر زیاتې په زورواکو او د ملي شورا په غړو پورې تړاو لري. د سر مقالې لیکوال په ولسی جرګه کې د کوچانو د استازي پروین دورانی قضیه ته په اشاره لیکي اوس به ولیدل شي چې عدلي او قضایي بنسټونه د میرمن دورانی له قضیه سره څه ډول برخورد کوي. د سر مقالې د لیکوال په خبره میرمن دورانی وړ مورس په کابل ښار کې یو پولیس افسر لدی عمله وهله چې پولیس غوښتل د هغې موټر تلاشي کړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا متحده عربي اماراتو ته د افغان ولسمشر وروستي سفر ته په اشاره لیکلي دي چې دغه هیواد اوس په یو صادراتي هیواد بدلیدونکی دی. د سرمقالی لیکوال یاد هیواد ته د ولسمشر غنی سفر په اقتصادي لحاظ له لاسته راوړنو ډک بلل او لیکلي دي چې د دې سفر په لړ کې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په ډیریدو ټینګار کړی ویلي دي چې دوی د افغانستان ټول زعفران اخلي. په سرمقاله کې راغلی دي چې زعفران د مخدره موادو د کښت ځای نیسي او اوس د افغانستان په درویشتو ولایتونو